Radio.
شنبه د وری دیر شمه د اپریل اتلسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو خرونو کې د اف ام په 0.15 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه ناجیه صاحب استاسو قربانه يم. تخنیکی چارې رامین کاکړ پر مخ بي. په خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان جمهور ریاست وای د دې هواد حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه راخیستي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مهم خبرونه در څخاورو.
د خبرونو سرټکی په سمنګان ولایت کې ل شپږو کسانو چې په کرونا وایرس سخته وو سلور یې روغ شوې دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. سو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې په دې تور نیولې چې ګواکې کرکه خبرونکې وینا یې کړې. اوس هم د خبرونو تفصیل. په سمنګان ولایت کې لشپګو کسانو چې په کرونا وایروس اخته وو سلور یې روغ شوې دي. دا خبره د سمنګان ولایت د عام روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
نتایج خوشینه از این دو مثبت
لوګیو مایناتو نتیجه هم منفی ده، خو د دوهم ماینات نتیجه هم باید منفی وي. د مایناتو نتیجه مو په بلخ کې لابراتوار ته لیږلې ده، کاغه هم منفی شي دا دوه کسان هم روغ اعلانوي. سمنګان له هغو ولایتونو دی چې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر پکې ډیر دی. په دې وایروس داخته کسانو تر ټولو لوړ شمیر په کندهار، کابل، هرات کې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون په ټول هیواد کې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر 906 اعلان کړ. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالب بیان زبی الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې شل سرتیری او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلی چې شل نور سرتیری هم د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د حکومتي کارکونکو د شلو کسانو د دو خبر ورکړی وو. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لړپوړي سلاکار عزیز الله فضلی پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې نوي راخوشي شوي کسان ملکیان دي که نظامیان.
ای به منظور کاهش جرایم صورت گرفت.
طالبان پرون اعلان وکړ چې شل اسیران یې راخوشي کړی دي. د دوی په خبره دا کسان له دولت سره تړاو لري و بلې درشي چې دا اسیران له کومې ادارې سره تړاو لري. اسیران ملکی وو که نظامی. افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له اتمې نیټې راهیسې یې تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف 15,000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1,000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. ښاغلی اریان د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره د چهارشنبې له ورځې د حمل میاشتې له 28مې نیټې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو ممنوعیت وضع کړ. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګرو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډیری مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتیدلي. د کابل ځینې اوسیدونکي د ورځني ژوند د چارو پر مخ وړلو لپاره له موټر سایکلو استفاده کوي. دوی شکایت کوي چې د کورنیو چارو وزارت دا اقدام به د دوی پر ژوند اغیز وکړي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې به دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړي. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې د په ورځ د اپریل میاشتې په 10مه نیټه په جنوبي وزیرستان کې وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر په محل یې هلته کرکه خپرونکي وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چارواکي په ډېر اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي. په ځانګړي توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لسګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلي قبایلي سیمې نظامي عملیات او د دې هیواد د پوځ او سخت دریځو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامي پوستې له منځه لاړې شي او په زوره لادرکه کولو ته د پای ټیکی کیښودل شي چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلند زنداني کوي. د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي چې امنیتي ځواکونه یا استخباراتي ادارې د خلکو په تښتولو یا لادرکه کولو کې لاس لري. د سعودي عربستان لوی مفتی وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان اوکاز ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتی شیخ عبدالعزیز ال شیخ له قوله خپره کړې ده. دا راپور له مخې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر د لمانځه په اړه هم ده، ده وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدقوي. د روژې میاشت راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جوماتونو کې له لمانځه منع کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 16مه نیټه په مدینه کې مسجد نبوي اعلان وکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو له بیرې به په دې جومات کې نور بې وزلو کسانو ته روژه ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا وایروس 6,300 مثبتې پیښې او 3 مړینې ثبت کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل که غواړئ چې دا خبرونه ولولې او اورئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه راخیستي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال
هیلم داده شي له دوه ګامونو راخیستلو سره دوی یو تغییر وویني او تغییر داده شي اوږدمهاله قربان شهیدان اوسو.
ټاکل شوی چې افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله نن شنبه له چابهار بندر افغانستان ته ورسیږي. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال وایي
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دغه لړۍ به دوام ولري.
په خبرونه کې دا هم اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په خبرېدو سره د غلطه د یو مدني فعال لوري د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړیږي. غملوک سهار وایي
د انلاین ودونو او نکاح لپاره موږ هم دغه اپلیکیشن او انلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم ده جوړو. دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکولای شي انلاین ډول باندې خپل تر سره کړي.
د خبرونې د نورو مطالبه اوریدل هم هیروي.
ازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د هیواد حکومت د طالب زندانیانو د رخصه کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي او تمه ده چې په نتیجه کې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کې خدل شي. د اپریل میاشتې له اتمې نیټې رئیس افغان حکومت تر 350 زیات طالب زندانیان رخصه کړي دي. د ډلې پروند د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریمې ډلې د رخصه کولو خبر هم ورکړ. د طالبانو په وینا د اپریل 12 نیټې رئیس د حکومت شپېته بندیان خوشی کړی دي. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لمخې ټاکل سوی و د طالبانو او حکومتي زندانیانو د راخوش کېدو بهیر د مارچ په لسمه تر بین الافغانی خبرو مخکې پیل سي، خو دا بهیر د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اختلافاتو په خاطر له ځنډ سره مخامخ سو. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي افغان حکومت د طالب زندانیانو د راخوش کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړی دي. د جمعې په ماښام د اپریل په 12 نیټه په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
حکومت د سولې په برخه کې هغه اړین او مهم ګامونه شروع دی واخیستل. د طالبانو سره د بندیانو تر رهایی په برخه کې مهم د افغانستان د خلکو هیلامدات شي د دوه ګامونو لاخستلو سره دوی یو تغیر وویني او تغیرات شي خوشونت پای ته ورسیږي او موږ د یو دوامدار او اوږدمهاله ایدان اوسو.
طالبانو تر اوسه د اوربند لپاره د افغان حکومت تکراری غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې جګړه مارانو په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې پر ملکیانو حمله کړې دي. په وروستیو کې په اورزګان او لوګر ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 15 افغان ملکیان وژل شوي دي. د طالبانو له حملو سره پر یو مهال دې ډلې د جمعې له غرمې وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوش کولو خبر ورکړ. د دې ډلې په وینا د اپریل له 12 نیټې راهیسې په کندهار او لغمان ولایتونو کې د افغان حکومت شپېته کسان راخوشي کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د زندانیانو د راخوش کېدو خبر هیله بښونکی دی. دی وایي
طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ هغه بندیان چې البته په دولت پورې مربوط او زموږ سره بندیان وو او موږ آزاد کړي دي. دغه سولې ته افغانان واقعا هم ډیر تږی دي او په مجموع کې ټول ولس په دې انتظار دی چې څومره کولای شي چې ژر کوردنونه سیاسي اختلافات هم حل شي او په د سولې پروسه نور هم ګړندۍ شي چې موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو چې هغه د ټول افغانانو هیله او ارزو ده. نو الله دې وکړي چې دغه د بندیان نړۍ د دواړو طرفین نور هم چټک شي چې بالاخره مش هغه رسول تلار پیدا کو چې د ټول افغانانو ارزو ده.
د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل د اپریل په 14 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل: افغان حکومت د جمهوریت ریاست د مارچ میاشتې د امر لمخې 301 شپېته طالب زندانیان له بګرام زندانه راخوشي کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 12 نیټه په یو فرمان کې وویل چې د طالبانو 1500 بندیان به د شنیت لمخې خوشی سي او د دې بهیر د سر تر رسولو مسؤلیت د ملي امنیت شورا ته ورکړ. د افغانستان د سیاسي چارو سیړونکو علي اميري وایي د ټول خوشی کولو کې د سولې بهیر ته زیان رسولای سي.
اگر طالبان احساس بکند که ما با یک روند فرسایشی
که طالبان احساس وکړي چې موږ له یوه شړېدلې بهیر سره مخامخ یو او دا موده تیره شي او تر یو کال زیات وخونی سي، په هغه صورت کې ممکنه ده طالبان نور اقدامات وکړي او تاوتریخوالی زیات کړي او د سولې بهیر ته زیان ورسوي او په راتلونکي کې د پراختیا امکان نه وي. د زندانیانو پر راخوشي کولو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه لیک په عملي کولو کې ځنډ ښایي د سولې بهیر ته د تل لپاره زیان ورسوي.
همیشه آسیب بزند.
د فبروري میاشتې په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل سوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف کې د 15,000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. په عاما او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوړپوړي سلاکار وحید عمر د حمل میاشتې په 19 په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل په لسو ورځو کې پرته له قید او شرطه د طالبانو راخوشي کول امکان نه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. له افغانستان سره د هندوستان 15,000 ټنه غنمو د مرستې محموله نن له چابهار بندره د افغانستان په لور روانیږي. دا د هغو 15,000 ټنه غنمو مرستې برخه ده چې هندوستاني له افغانستان سره کوي.
په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا ویروس سره لاس او ګریوان ده او د دې ویروس له کبله سوداګریزه راکړه ورکړه محدوده سوې، له افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا 15,000 ټنه محموله د هغو 15,000 ټنه غنمو برخه ده چې هندوستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو 15,000 ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په 19 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دا مرسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او انشاءالله سهار به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغو 15,000 ټنه غنمو څخه نورې برخې ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته ورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې ترڅنګ د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یوه الوتکه درمل هم لېږلې. دا هغه درمل دي چې د کووید 19 په درملنه کې اغېزناک ثابت شوي. په نوې ډیلی کې د افغانستان شارزدفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل
خوشبختانه ما تانستیم کې همکاري های خیلی خوبه حکومت
تنخی همکاری جلب کول دغه همکاری څخه یو دا چې څوره زمخ کې د غنمو لمړی محموله چې 15,000 ټنه و او د 15,000 ټنو غنمو برخه ده د چابهار لاره افغانستان ته لیږل کیږي. د هندوستان حکومت د دې ترڅنګ 1500,000 د کلوروکین او 10,000 په استعمال تبلیغ چې اوس مهال د کورونا پر ضد تر ټولو اغیزناک درمل دي نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې لاره افغانستان ته ولېګل.
100,000 تبلیغ استامول په افغانستان فرستادیم.
ښاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمیر هندي ادارو روغتونو او کلینیکو څخه هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړي لکه سلګونو ماسکونه دستکشي او ضد عفونی کوونکي دواوي. د هندوستان ترڅنګ یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې له افغانستان سره مالي او تجهیزاتي مرستې کړې دي. د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته د دوو مرستو په اړه داسې وویل
تر دم غړی پورې منګ د نړیوال بانک څخه څه د باندې 100 میلیونه ډالر مرسته لرو چې تخنیکی اسناد یې مزه شوې دي او موږ دغه څخه استفاده کولای شو. اتحادیه اروپا یا اروپایي اتحادیه 111 میلیونه یورو کومک کوي پر دې کې 50 میلیونه یې نوی پیسې دي او متبقیه ده شته عادل او تغیرات چې دغه څخه سپما کړی دی زموږ سره مرسته کوي. آسیایي پراختیایي بانک زموږ سره وعده کړی د خو رقم به د دوی له بورډ له خوا نه تنظیمیږي او بیا به موږ ته احوال راکول کیږي.
ښاغلی مسجدی زیاته کړه چې له لکه اسلامي پراختیایي بانک او یو شمیر هیوادونو سره هم په تماس کې دي چې پراتلونکي کې به د بحثونو مثبت نتیجه ولیدل سي.
ازادي راډیو ته وغوښتل د کورونا وایروس سرایت په افغانستان او نړۍ کې اقتصادي چاري په ټپه درولې دي، خو د دې ترڅنګ د ودونو او رواجونو په وړاندې هم خنډونه رامنځته کړي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې حکومت په لوی غونډو بندیز لګولی، خو هغه ملک سهار چې مخکې تر دې هم په زړه پورې اپلیکیشنونه جوړ کړي، په افغانستان کې د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړوي. احمد تکل په دې اړه سره مرکه کړي.
د آنلاین ودونو او نکاح لپاره موږ هم دغه اپلیکیشن او آنلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم ده جوړو، نو کارونه یې تر ډېر حده مخته تللي دي. دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکولی شي آنلاین ډول باندې خپل ودونه ترسره کړي. ګټه به یې دا وي چې د بجې مصارفو مخه به ونیول شي، د کورونا ویروس د خپرېدو مخه به ونیول شي، هغه بې ځایه دودونه او رواجونه چې وو لکه د لوړ ولورو او نور هغه څه مصرفېدو د هغې مخه به ونیول شي.
بله، دا به څه ډول کار کوي؟ یعنی عملا په څه ډول سره دا له دې اپلیکیشن نه به استفاده کیږي؟ د ودونو لپاره
خلک به کولی شي له لرې څخه او دی واده مراسم تر سره کی، خلک به په آنلاین ډول د دې واده مراسم ګوري او یو ملا او مولوی به هم د برخه کې د دې نکاح مراسم تر سره کوي. سمه مخکې لمخ کې هویت ټولو اړخونو ثابتو، نو تر دې مخکې عربي اماراتوم دغه سیستم جوړ کړ، د انډونیزیا کې هم د سیستم باندې کار روان ده چې دا په ټوله کې له خلکو سره مرسته وکړي او ټول هغه شرعي او قوانین او نور اړخونه په نظر کې نیول سوي دي چې خلکو سره په ټول اړخونو کې مرسته کوي.
ستاسو اټکل څه دی چې دا کار به څه وخت عملا پیل شي؟
زموږ هڅه دا ده چې څومره زر وکولای شو راتلونکو درو اونیو کې دا د آنلاین ودونو او نکاحو سیستم پرانیزو او خلک ترې ګټه واخلي. خو که په ستونزې رامنځته کیږي نو طبعا څه وخت به نیسي، خو هڅه مو دا ده چې څومره زر کیږي په یو میاشت کې دا سیستم ګټه اخیسته چمتو شي.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره له تخنیکی پلوه تاسو ستونزې نه وینئ د دې پروژې په عمل کې؟
ممکن ځینې ستونزې وي. یو ستونزې د انټرنیټ د خلکو لاسرسی وي، یا هم پر د آنلاین واده اړتیا ده لیدل او سره تاسو ویډیو کال وسی، نو دا خبره هم کې مهمه ده. او بل مو هڅه کوو چې د تخنیکی ستونزې او ننګونې سر څومره کیږي راکړي.
هغه ملک سهارو چې په افغانستان کې د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړوي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ایران کې د عجیب اختراع ادعا په کور دننه او بهر له ملنډو سره مخ شو. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی ادعا کړی ده چې د مستعان یو سلو لس پونم اعلی پاوز اختراع کړی ده چې لری واټنه کورونا وایروس پیژني. تفصیل د احمد شبر پر ریپورت کې.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي لپاره د داسې اختراع خبر د بریالي ټوب د ویشبي په ډول ولمنځل شو چې ویل کېږي دغه آله د کورونا وایروس ناروغ د امواجو په مټ لسل متر لري پیژني. د اپریل په 15مه د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی چې خپل ماسک اغوستی وو په تلویزیون کې راڅرګند شو او ویې ویل چې دا یو عجیب تخنیک لري چې د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې ازمویل شوی دی. دا پاره عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران فزیک ټولنې د پنځنبه په ورځ ویل چې دا آله د علمي او تخیلي داستانونو په څیر ده. د ایران د فزیک ټولنې په بیان کې راغلي دي چې دا ادعا له علم سره سر نه خوري، ځکه چې تر اوسه د بشر پوهه دا توان نه لري چې د سل نانو مترو په اندازه واړه ذرات له لرې معلوم کړي. د اپریل په 15مه چې کله د سپاهی پاسداران انقلاب قومندان د کورونا وایروس د کشف د آلې د اختراع خبره وکړه، په همغه ورځ د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور وویل چې دا خبر دا وزارت نه تاییدوي. د ایران د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار حسام الدین آشنا پرته له دې چې د سپاهی پاسداران انقلاب نوم واخلي یا دې نوې اختراع ته اشاره وکړي، په ټویټر کې د ایران ملي راډیو تلویزیون مخاطب کړ او ویې لیکل چې په داسې حال کې چې ټولنه هر ورځ لعجیب و غریب و خبرون و سر مخامخ ده در روخ جاوی زارت لرسمی تایید پرته دی ده اختراعاتو پا برخه کی لراپورونو درده وکری. پا خواله رسانیو که ده انتقاد کون که خبرگونون دوام لری او دیرو پا ملندو لیکلی دی چه سپاه پاسداران ده داسی سر ده جوری دو خبره کرده ده چه هر ویروس پا 15 ثانیه که پیشندلی شی. ده اختراع ایران پا هر هم عکس العملونه پارولی دی. پا دی لڑکی ده امریکا ده بحرانیو چارو ده وزارت سلاکار لین خودور کوفسکی پا تویتر پا تنس لیکلی دی چه نوی دیر آلمان دستگاه ده داکتر سلامی ده تایید وڑکر زیدلی ده. ده امریکا ده متحد ایالاتونو ده بحرانیو چارو وزارت پا فارسی ژبه پا تویتر که لیکلی دی چه سردار سلامی وی ده سپاه ده نوی دستگاه کولیشی هر حشای چه پا ویروسو که کڑوی تر سل متر شوا پوری و پیشنی. عجیبه داده چه ده آله چه کل ده سپاه پرسونل ته نشتی کیشی زنگ وهی. پدیر ټویټ کې بیا پوښتنه شوی ده چې آیا دا امکان لري چې تر دې وروسته د پیری د موندلو دستګاه جوړه کړي. په دې ترڅ کې د سپای پاسداران انقلاب بیان رمضان شریف ویلی دی چې دا دستګاه د ایرانی خلاقیت او جسارت محصول ده. نوموړي تسنیم آژانس له زیاته کړه چې د دې خلکو عکس العمل د دوی د او له ایرانی ارادې او اقتدار سره د ستونزو د حل په برخه کې د بدنیتی څرګندونه کوي. نوموړي همداراز ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د دې دستګاه کمالونه له رسنیو سره شریک کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمېر ملاتړیو د دې او شوي انتقادونه یې د انقلاب ضد هڅې بللې دي، خو ځینو ملاتړیو بیا ویلي دي چې د سپاه پاسداران انقلاب قومندان ځینو تیر ایستلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکي له درڅخه اورو.
په سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس اخته و څلور یې روغ شوي دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولای، باید په خپلو کورونو کې یې وکړي.
اوس هم د ژوند رنګونو پروګرام اورئ، بیا هم زموږ ملتیا وکړئ.
د ژوند رنګونه.
نوم مې شرف دی، شرف نایب، او خپل اوس خو بیروزګارم فعلاً، خو کار کوم چې کار پیدا کیږي دیاړي کوم، تر څنګ نور کله کله درسونه مطالعه کوم.
کوم کارونه دې مخکې کړي دي؟
که درس بره کې وایم تقریبا څلور رویم کال کې مکتب نه فارغ شوم، خو مشکلات یې وجه بیا ما درس نه دی ویلی. اوس دغه ساختماني کار نه کوم.
لکه رنگ مالی کوي، خختې لګوي؟ څنګه
رنگ مالیم کوم، خختې لګوم. کوم چې ساختماني کارونه دي په لاس راځي یا راته پیدا کیږي هغه برخه کې کار کوم، او کور لپاره الله روزي ګټم.
تا یو وخت کې څه نړیوال جامونه هم جوړ کړي وو، کنه د شوتلي وو، له واورې وو، له کاغذ وو، که د هغو په اړه لږ راته ووایې.
کار تر څنګ بیا ما ډېر علاقه مې چې د هغه د ورزش سره ده، ورزش کې بیا خصوصا کرکټ سره. نو کرکټ برخه کې بعضې وخت ټیم تشویق کړی، ټیم سره نږدې پاتې کېږم او تشویقوم یې کار تر څنګ. لکه نړیوال جام کې مې چې هغوی دپاره کپونه جوړ کړي وو د وښو نه یا د واورې نه د هغوی تشویق دپاره، نو همداسې ټیم سره هم نږدې پاتې کېږم، یو ښه فین یم د کرکټ.
خلکو بیا دا هم ویل چې موږ یوازې هغه د شوتلې جام وګټه چې تا جوړ کړی وو، بل جام ورانه وه.
نو داسې وه چې هغه د ټیم کارکردګۍ پسې وه چې اول کې خلکو دا فکر کو چې انشاءالله دا جام به موږ ګټو ځکه چې ما جامې لیده، خو بیا وروسته چې ټیم ښه کارکردګي ونه کړه بیا به ډېرو ماته خپلو ملګرو ویل چې مثال د تا جام ډېر بختور نه و، یا د تا د جام ازارو چې د موږ ورلډ کپ کې لوبې وبایللې یا وم نه ګټلې یا ښه ونه ځلېدلو. نو بیا ما ورته خندل ته خبره شته افغانستان کې کرکټ کې دا مسایل شته.
اوس چې کوم ډول ژوند روان دی، په دې کې خوشحاله یې که نه؟
خوشحاله یم، ژوند نه خو پا پر صورت باید سړی راضی او خوشاله اوسي، ځکه ژوند چار څنګه دی، دغه خدای چې درته لیکلی در باندې لورولی هغه ښه دی. نو ژوند سره داسې دې څوک نه وایي چې ما ژوند مشکلاتو کې دی نو زه ژوند نه تنګ یم. اوس ډېر ځوانان داسې شته هغه وایي چې والله زه داسې یم، ژوند نه ډېر تنګ یم. ژوند نه تنګول ښه نه دي، ژوند سره مبارزه پکار ده، دنیا سره مبارزه پکار ده، کار سره مبارزه پکار ده. سړی باید قوي فکر ولري، کار وکړي، زحمت وباسي، ژوند نه انشاءالله نه تنګیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.